سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د سولې او سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو کابل ته خپل سفر پرون پای ته رسولی. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي اغلی دی کارلو د خپل سفر په مهال په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کابل کې میشتو ډیپلوماتیکو ټولنې غړو همدارنګه له ښځو مدني ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له ښځینه کارکوونکو سره لیدلي. پیلامه کې ویل شوی د ملګرو ملتونو د جګپوړي چارواکي له واکمنو چارواکو سره په لیدنو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځینه کارکوونکو په وړاندې محدودیتو او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو کار او عامه ژوند کې د لګول شوو پراخو بندیزونو په اړه اندېښنه ښولې او د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي اغلی دی کارلو واکمن چارواکي هڅولي چې د دوحې په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل پاتې شي او خپل نړیوالو ژمنو ته پام وکړي. هغه ژمنې چې د ملګرو ملتونو په وینا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا کېدو لپاره اړین دي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې خپلو اړیکو او تعامل ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش د دوحې بهیر د 2023 کال په مې کې پیل کړ چې هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول بلل شوي. روزمیری دی کارلو د شنبې پر ورځ کابل ته رسېدلې او د طالبانو د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر دسمبر میاشت افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د حاد تنفسي ناروغیو په سبب مړه شوي دي. دغه سازمان پرون ناوخته په خپله پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور ورکړی. د راپور په اساس د 2015 کال په وروستۍ میاشت دسمبر کې یوازې 352 کسان د سینه او بغل نمونیا له لاسه مړه شوي چې دا شمیر د نومبر په پرتله نږدې 25% زیات وو. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله یې اکثر زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. لازادی رادیو خبرو ته غوږ یاست. په امریکا کې هم د سخت واوري او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لویزیانیا کې د سړې هوا او هایپوترمیا د بدن د حرارت د ډیر کمښت په سبب او 3 تنه په ټکساس کې د موټر د ښویېدو او پیښې په سبب مړه شوي. د امریکا په اکثرو سیمو په تیره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سخت واوري شوي او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشنبې له شپې د شاوخوا 8 لکه کورونو برېښنا پرې شوې او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې هم لغوه شوې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا او واورې ورېدو خبرداری ورکړی. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره په نړیوال جام کې افغانستان له سریلانکا سره خپله لوبه پیل کړې ده. دا لوبه د نړیوال جام د دویم پړاو له ډلې ده چې د نامیبیا په وینډو کې پیل شوې. افغانستان د ګروپي دور په لومړني پړاو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې وې او د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام اوسنی پړاو کې به له دوو ګروپونو چې شپږ لوبډلې پکې دي دوه د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته ووځي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې کې چې ټول جوړ روغ او شکمن بیاست شرح خلاص دی ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د 111 صفې څخه تر 111 صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیزه دي، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیوب ته ورته دي د ډېریو ده او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتني برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری وسط هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د ځمکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومېږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان په هسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی که چیرې موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ او تاسې د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سي. دا چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دوی ټولو بېشمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې یوه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې دی بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دی د وینې تړلي دوران لري. لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دی هغوی د وینې خلاص دوران لري او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډېری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چینجي کې چې بې دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې ده هغه سور رنګ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چینجیان په نظر کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه، دغه رقم نور دغه کوم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چشکیې ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بېشمزي حیواناتو کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ او تاسې وویل چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري، مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلودل، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چینجیان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شو کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه ځینې چې هغه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې وه تر منتله پرسونه او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړه کې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونو نه لاندې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیسټم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجیان په نظر کې ونیسو دوی چې دي دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هاس شوایی و یعنی د شاپ ډول سره د کم د دوی جوړښت چې هغه دغه ډول سره و چې د دوی کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپل پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللی و چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسې کولی شوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چینجیان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټې وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی شوی چې حس څه شي وکړي د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف اسردی اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې مغټي وجود لودله او دغه رښتې چې وې د ګیډي او د بندونو تر پرې چې څه ویوتلو بیا عیني حال کې په بندونو کې هم عصبي غټي وجود لودله. دغه رقم ده چینجان ده یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو ویله په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القای متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجیان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي. همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت واوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دی، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی. یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چینجی یا کرزمکی چینجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کیږي، چې کله مثال په دې کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي. یعنې دواړه چې دي به هګۍ چیکي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده. یعنې دوی څه شي دي؟ د دوی کوم سپرم او اووم چې دي هغه په اوبو کې څه کېږي، ازادېږي او په اوبو کې د دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغو پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده. مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنې دوی چې دي هغه کوم مثال ښځینه د ټولو چې دي دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنې ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنې د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د چې مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویلي، چې بیرته بالغه چې سی بیا دی کولی شي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي. دویمه پوښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي. او اخرنۍ پوښتنه ده استحالات څخه مطلب څه شی دی، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند یاست. شنو ولاست ته ولسم ټولګي په 15 لسم نن ورځ راځو د تېرې موضوع په ادامه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم وایو. په تېر لوست کې موږ او تاسې پښتورګي جوړښت وپېژندې، همدارنګه مو تر څنګ یې د پښتورګو دندې وپېژندلې چې هره برخه یې خپله اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو وپېژندې چې نفرون چې و د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد و، چې د دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دي هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسېږي، د خپله د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو، چې دوی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څخه مطلب څه شی دي. زموږ او ستاسې درس څلور اتیا صفحې څخه تر اته اتیا صفحې پورې دوام کوي. زو د یوریا جوړیدل وای لکه څنګه چې مو په تیر مو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله ومه پیژندله نن راځو د هغه په ادامه د یوریا جوړیدل وای چې یوریا څه ډول جوړیږي یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړیږي او د یوریا جوړیدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادیږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي او یوریا جوړیدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید د امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي د امونیا زهریت چې دی امونیا چې دی ډیر زهري دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجیږي نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن دپاره ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یوځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي همدارنګه د یوریا د لیکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي ازادیږي او وروسته بیا پښتورګې د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي بشپړه کوي نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشو بولو ادرار جوړېدل وایي تشو بول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشو بول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړیږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې و هغه موږ په نفرونونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کیږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومین په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین په کې وجود نه لري فلټرات چې دی هغه د بومین کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن ده به چې کې مستقیما خارجیږي مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشې بول جوړوي او هغه چې کې دفع کوي چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل شي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته
د تشو بولو په نامه سره یادیږي چې د تشو بولو چې دی د تیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کیږي خارجیږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کیږي د تشو بولو د له لارې بهر ته اطراح کیږي. دا وده تش بولو جوړېدل چې موږ او تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه وه هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چې کیږي د وینې جریان ته داخلیږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګې مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګې چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې شکی دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 د 1.35 پرې دی چې کی دی را کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې موږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده، یعنی موږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پاتې رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د داش په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کېدای شي بکتریاوې وسی، کېدای شي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خوله منځ یې وړي او یا هم بې اغیزې کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز وانه چی چې دغه ته بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه د اوبو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایو. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی داسې خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کوم میکروبونه چې دي هغه یو د بس څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع شده هغه خپله په دوه ډوله ده، یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کوو چې په هغه کې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کېږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی څه کېږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوې مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دي هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ په پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړې برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کېږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کېږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لېږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لېږدوي چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او اخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ میلمه د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبد الوهاب چپاند میشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چباند مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1311 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم په ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، هوا به متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې شمال دلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله، اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کېږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کېږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هېواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اتبن د زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 سنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 15 کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو. نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکلی کنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه، دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارشه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلی ده، او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د دې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې، او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم، نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجو پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه، د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه. خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې لپاره ډېر ښه تاسیسات یو ښه مجهز ورکشاپ او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و. 300 جریبه ځمکه فارم او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې دا ټول ملحقات درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم و چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو. خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده. دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سره وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دوی ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کامل
وی. او د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبر درته وکړه د داخله سموت خبرې دي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغه ځای کې موږ په یو اتصال کې خارج شولو د هغه لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې داخل شولو هغه وخت کې ډاکټر قیوم د خونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
پان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول په دې باندې موږ ورته وي که چېرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو په هغې کې موږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
یعنی تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې د ډېر زیات کمک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بلې، دا اعتراض دومره جدي شو چې من 163 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي، ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې، زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات ترې راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه، یا د نړیوال اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و، څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله ادارې ته وتلو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مونیسو، یعنی تاسو شامل کو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 163 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسی وه که ټول ځایونه وه، دا ډیر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمنی ایوی ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډیر کلک تاثیرات و. د هغې نظیر له تورو سه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې څلوېښت استادان درلودل. هلته یو شیماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی اچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولس استادانو چې پی اچ ډي ولري او دا نورو ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یادیدو زمونږ د خاورې یا د سویل استاد و. هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې منګه سیاست مسأله هم ورسره مختبی ولا. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیستونو نمرې مې پوره وې، ازیف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولی.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم. په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. ام دا اوس مقاله را سره شته دی. اوس میم چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کړم.
سلامت اوسئ کورمدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
چوار دے خطا نہ